السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمه خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمه خبرې دي وشي، او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریس هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الصدر اعظم برستیال اسحاق ډار د دوړو یوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال شاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم مرستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولاد د نیولو خبر ورکړی و. شاغلی ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځانمرګ بریټ کلاس ترلود چې دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبې پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هګیو په مرحله کې دي، خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغیزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تشاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده، بلې و د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبي کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دوه لوبي د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څنګه په خپلو شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
په ویلې کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګوره اوسي، د دې لپاره یو ژوره څاره وکیندو او د وګو الته ولاړې سي. هدا قل مثلا 2 متر ژوره دی، ډېر ژوره دی. نه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک تلاري افغانستان ته اړول شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو له پیلېدو سره د 8000 څخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته استول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینیونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی پاړه غوښونه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوره کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8015 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 1 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیله فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دی نزدیک کوت پشت درختکا پوت شدیم کتا اولاد کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و آمار دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
پر اول پنده که میشت یوبل افغان عبدالمصویر ازادی را دیو تاویل
چې حالت په توقيف خانو کې او بندي خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم حالت بندي دي. پرون مو ته ټلیفون کړی او هغه ویل چې تیرو د 14 نه ډوډۍ نه د خړلې او د ولګي سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستانی پولیسو د خزو ماشومان او لزندان کول وروسته هغه ته ان خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه ویلی چې پاکستانی پولیس آن افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 1 راپور ورکړ چې په تیرې ونه کې 1015 کورنۍ د تورخم لاري او 10 کورنۍ د سپین بولدک لاري افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنې چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو لازدي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
نمارک جان کاری اخیسی نه مشه اخیسی ټول سامان ما پرو دوا
خیسه بس غنیم
کنه به شرمای سره کشکاګه ما ګرمان ته الله ساتوم تنانه وته الله ساتوم په دې پرې ده ما نه کنه ګټه په عزت کې وخیسه زه خاطر ما خپل سر خیر غوښته ده سامان مامان مې ته پرو ده
ګور کلم راتللې کنه خدای رسول ته وګورې دوی په ګاډي کې رانه سي ځان ته په ګاډه نه سي دي افغانستان ګاډه دي افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي سي
امه ګاډي زمواري
ګاډي زمواري سي پرمټ ولري ګډ پاس ولري سي امال تم کته کې
دوه مده کدرې مده نیولې وبس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کېږي دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پرو نم زیات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه اغست سن میږي نه څه پښتنه پښتنه ولا څوک ست.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره دا ساجی راډو د غاوریدونکو په سیر ورته بولی. د پاکستان د سینا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنجدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ساجی راډو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپل زندانونو راوباسي. شغل خټک وای پاکستان نومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا په بیرحمانه ډول لدغه هیواد باسي. د شغل خټک څخه زما همکاري فیروزی عزیزی د ملکی په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخوا ته پورې باسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې دی پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دا قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په د دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اغین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي بیا یې اوباسي، نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې مونږ غندنه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې کوم مدافعین، دوی باید څه وکړي؟
دلته یو انسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دا اسلام آباد کې دفتر دی یونیسیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو په کار دا وه چې ملل متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساویه پاس منظوره شوې وې د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته، یعنی ادې کل شور خو کړی، احتجاج خو کړی، پروتست خو کړی، هغه سي پروتستونه نه دي نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبری کو، دا خبری دوی شروع کړی دي، دا په شنبه پورې هم ادامه پیدا کړی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي. خود د پوینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوړه دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبری به په لوړه کچوي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي، نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبري غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او وی ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډله ییزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلې بندیزونه لرې شوي وو. ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غني کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بمب به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غني کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیم خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتې داده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحد ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پریښوده او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلوی صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سینګار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر ډو په خبرونه کې وړاندې ساسو یوشمیر را رسیدل پیغامونه هم لرو، خو په سر لګ دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په سر لګ کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه به د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په نورو ملکو پر رقم نه ده سي ته هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کړي لري سي په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوي سي په خاطر کسر باندې نیالګي کینوي. دا لومړی کار ده سي خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دوه خبر دادا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کې دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خورا باندې بدلېږي موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه دا څرګند مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سیمګه د عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کو موږ اکثره هوادوال د زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د نوشابو قوتي هم پروت دی په څنګ کې د خوراکي موادو پاتشوي هم پروت دی دا کچیر موږ له اول سره نه دا بیل کو او د عضوي د پروتکې سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کې چې راویلی ولرو او په ویلې کې یو ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې له خاور ورواچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسات
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دینه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او د زبالې خپل هر ورځ ال تراوي لدينه سي ځای کې ال تیوا چې دوی ډیر زیات خورا دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خورې تبدیلی کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدل د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم پرې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سب دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په خندار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک به دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې سودا چولای شو دغه په واس باندې 15 کڅوړه خپل کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړه غټه کړي بل اخر د زحمت د غټي د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کڅوړه نه بل وخت بیا استفاده وکړي ویسا کی دا فقط په شکل باندې لکشکی د خپل سودا ترخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزلو په ځای کې دا چوند پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی د ویالو ته دلمی نو ویلې ته سی دا ولوي د دې اوبو جریان سره غي د اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا پلونه سی دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سی ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ یو ډول نه کوي هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلته دي په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخخ سب ک د اوبو مسلې ته فشارونه کراسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا پسرلای دی پسرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړای شو په ویلې کې کچېره د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه او د دې لپاره یو ژور څاغ وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه الته ولاړې سي هدا قال مثلا 2 متر ژوره یې ډېره ژوره دې نه په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچېره ذخیره کی د دې باران اوبه او د پر تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په وګړو محل کې د او د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وي یا د اوبو ساته د مزکی لاندې د راپورته کیږي بیا دا سره راپورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بلخره ګلان او بوټي کوي سي خنو مولکی
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخواني ادارې لمرستیال محمد ولی مدقیق څخه مننه و سما ساجر رډو تاسو تاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قربا ولسوالنه خبرې کوم د مایوبینو ماشونه ول سوي کنه جواب غوړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم ورحمت الله جوړس خیریات الله پاک مو اسه هیلا در سکون نامې سي در سره نشر کې موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کې موږ تر لکه یادې بدله او مرستې راوستي زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرستې لیدلې لاله نه کومک نه بدله را سره کړل موږ وږي تږي د شهر خلکو ته موږ وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوسه وروره چې موږ پر 200 متر دی
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه اعلی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو رقم نيستيږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناس بل کار نست خواري شي نست
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو خوږو کارکونکو ته دوم ته سلامونه هلمندم چې جوړ او روح خوشاله به وېس زموږ د هلمند کجه کې ولسوالي تاریخ دا درې څلورز کې ټوله دا وکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لار وکړي نو دوی دا لار په لاس راکې موږ کو کناري را باندې بند کړو نو مرستېستا وادي کړي د مرستو هیڅ مرستې نه در سره کړي لږ دې فکرو سوچ وکړي چې په خوا د تاریخ نو حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دی دوی لږ پیسې لا ځنه سره وکي چې مشته دی تاریخ راي لکه یی مرسته را سره وکي
ستاسي پیغام ستاسي نظر له ازادي ملمه
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علي شان ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بې دنده هم درلودله. نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېل چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روخان علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشر وم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و، البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته، نو زه بیا د روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. و هغه زما د خوښې پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواده بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو.
په شي سپ تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ولې دي، انګلیسي ادبیات مو ولې دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و، کوم مضمون کې تکړه وي، مکتب کې څومره نمره وي؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول لږ کې مزړی زیات لایق وم، ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوو د اقل، یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و. ام زه مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي، نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي، ولې په ټوله کې زه متر نه هم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ نور مکاتبو ته ولېږلو. هلته چې کله ولېږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو، درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دا دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی، نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي، څوک غواړي دوم نمره شي. نو دغه کله چې مونږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړ، په دې معنا چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې مونږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمېدو وه، هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دادي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو. بالاخره د نو هم سنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږه خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه. چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږه له 50 کته و بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتې شلو.
یعنی د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس و یو ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتلو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاستی اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوالو سیمو او خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کیږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دې ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغوی به ما ته زده کړې راکولې. هم جنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګردومه، یعنی په لومړي ځل ځالته شاګردوم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زمونږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځالته دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و. هلته چې دی هغه پخواني استادانو هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چاتر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول، دولسم پاسان استادان ځینی، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډی کړي وو، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پانسون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به مو زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوې انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټری وکوله. بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه وي نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو. موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بیخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر و یو نوی تبدیل و چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره وو. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماستری په دې هله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستانو دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده، خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې، که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه، او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلې وه چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زمونږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل، او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زمونږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنا چې مونږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو، او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې وي، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي، ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50%، البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یاد اقل اگر نارمل حالت منځنه حالت باندې په انګلیسي پویږي.
په شي سره کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوري نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوي وي، هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و، د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه وه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړی دی، دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم، ما به دا نه شو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خندل، ځکه هغوی پوهېدل چې دا د زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زمونږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا هغه خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نه ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نه شي چې زه پشهی یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خې ډېر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي، خبرې وکړي، لیکل ور باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولای شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولای. د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولای. انګلیسي ژبه چې ده هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر خز دکېږي. اول خیر پارسور مونږ اگر چې مونږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم، بلې پوهنتون او مکتب ودلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنې په انګلیسي وکړم. هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبور کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تر ژبه په خپل زده کې همدا علت دی. ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاد، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې هغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بل لکه په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ لپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې څه روان دي. بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي. مثلا عربي، مثلا انګلیسي. په بخښنه
سره پښې سه خای زیاتره ځوانان دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شاز ده کې ګرامر ورته خای ټو بی ور ورته خای، یا ورته د ور په تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ا دې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغه ته بندېګو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی ا دې ژوند کې ستونزه ده، کني ګرامر او کېدای شي رائټینګ ډیرو تزدوي، خو دا چې خبرې څنګه وکي دغه کې زیاتره بندې په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو ته ده.
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزینی زمانه موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی. دا غي پرته کتازو کځمنګه ټول وادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کی نو تر ټولو غوره لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږی خودل دی کغه رادیو وی کغه تلویزیونی برنامه دا که خاص تر انګلیسي مجلې لاغوي چې د دې وکابلری کوي کی لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کی په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی ځکه دلته ژوند کومه دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي ما مثلا یو ورکه مثال تاسو ته ما غوړځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پامانی مې کول او سره هغه ما ته چې هاف ا ګډ ون ما دا فکر وکاو چې دا ما ته دا وی چې تر یو ډیر یو څوک خول لري یو څوک خول لري یا یو څوک ولري خول لري یا یو شای خول لري ما زما په فکر کې دغه و ولې پاسلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پامانی و چې خو وخت ولري دا د پوره دا نوې اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي یا تخور ته اصلاحات نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبه هغه ډیر ځات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي به دا دواړه خاصتا هغه ژبه دي چې په دې ژبه کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او نوي فلمونو کیږي کچې دا بیا خاصتا دې کې هم د دې لیسننګ کوي کیږي هم د دې سپیکینګ کوي کیږي دا دوه شیان د دغه او په کچې ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوی کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسانه ده دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زړګون انسانان په یا په لکون انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي دا په دې معنی چې یا محیط نه زده کړي یا مثلا درسانه نه زده کړي او یا هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډیره افغانان نن هندی ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنی نه دی په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دی مګه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی دغه هندی ژبه زده کړي دا که فکر وکوي ډیر هوادوال زمونږ په هندی ژبه باندې خبرې کوي او پويږي که خبرې ونه شي کولای دا خپل پويږي نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیب دغه تاثیرات چې دوی د زده کینو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټراکچر استفاده کړو زمون په نه مصرف وشي او لکه زمون اقتصادي ژوند هم د نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو هغه ځخ اند هغه د انټرټینمنت وخت زمون چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې وجو بس د کوچ هغه هغه لري چارې چې ما ټولې تاسو ته یاد کړې
په شي څه تاسې مسافرین کړی دا د رینالا وچ اوس په کانادا کې استه هنت هم تللی استه په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسترولنې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوي تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي
اګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري مونږ ځین انسانان چې هغه غواړي ډیر زیات متحرک وشي او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه به ډیر زیات لاسترولنې ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامې دلې شي زه ډیر زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی مال ته د افغان ځوانانو په استاجتوب سپیچ درلود زه د نړۍ سو ډیر مهمه جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې ده مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو اورګانایزیشنونو نه مې ګټلې ما هدف دا ده کچیرته مونږ غواړو چې لړۍ سره دې شو مونږ باید متحرک شو مونږ ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې ترغیب پوری ورسیږي یعنی مالی منابع ته ضرورت نه لري مونږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي په مونږ باید د دې خلکو اورګانایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو دا وی ویب سایټونه وګورو ډیر ټولنې دي په نړۍ کې اورګانایزیشنونه دي اسوسییشنونه دي یا د یو ان برخه ده یو ان وی برخه ده دا ټول هغه خلک دا اکبر هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیز برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې ده کانفرنسونو او نور برخې لري من کولای شو ډیر په اسانۍ د دې ویب سټ ته لاړ شو دې برنامه چې کو راتلونکو پروګرامونو چې کوټ اپلیکیشن ورکو مونږ چې څومره وغواړم زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پخیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه و ولې دومره هدف پورې تشویق شلم اما غوولینی کانفرنس کې چې ما دوام کانفرنس ته د ساوث ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپل ما ته پروپوزل راغې نو زما غ ما ته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات دی سبب کیږي چې تاسو ډیر زیات بندي دروازې را خلاصي کی نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټ شي مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت نه راځي مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو مختلفو شخصیتونو ته مختلفو اورګنایزیشنونو ته ترڅو دا غوي لښتا فرصتونو څخه استفاده وکړو
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسی وګرځي چانس د دروازه نه ټکې
هیڅ وخت کې تاسو څنګه نه راځي چې دا کار وکړو تر څو چې ستا ورتیا څوګونه ګوري تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوګونه ګوري ستا احساسات نه ګوري هیڅ څوګم تا ته دا هغه نه درکې چې تراشه دا کار وکړو ځکه ستا ظرفیت نه څو خبر نه یغه څنګه تاته یو چې درکې ټول د نړۍ پونت موږ مکتب ته ځو ځان ټرین کوو پونتون ته ځو درس وایو بل اخر ځان آماده کوو یو چا خپل ورتیا خيو هغه موږ ته دنده راکړي یو چا ته موږ خپل ورتیا خيو اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي خپل منافع ته ګوري یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو څوک دعوت کوي هغه خپل غوښتنې باید هغه پوره کړي خپل ضرورتونه باید پوره کړي نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کرایټیریا سره تور ته برابر ووسی نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تا ته لپاره هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تاسو ته هغه د لپاره هم هغه خلا ډکیږي او هغه خپل ضرورت لا سره وړي نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل ورتیا ورسو ډیر زیات باید د خپل ورتیا په خودلو کې سپینسترګي وسو ډیر زیات سپینسترګي یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه خپل څه کوم هنر کلرو کوم مسلک چلرو کوم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در سوال هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زړګونه ډالر ګټي هم دې لپاره چې خپل ورتیا وخی ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی خپل ورتیا کې په زړګونه ډالر ګټي یا په نور هیوادونو کې نن ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زړګونه انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناز دي د ټیک ټاک فال کړی دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غیځنه خپل پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خېره خپل لغه ورچا به خرڅي په نړیوالو باندې دا ګوره ډیر سم دی انویسټمنټ نه لري دوی ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي دا ورتیا په خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بستا ایت کیږي هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي
ډیر زیات مننه کور ودان په شي صاحب وخت نه دی او د دې نه چراغ لېخي خبرې دا کړې مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره او د غوي د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکه کوي او تر څو پورې غوي ته د زده کړې سبب شي له تاسو مننه تاسو لید پلیټ فارم نه مننه موږ هم شته تاسو خدمت کیو
د ازادي ملما
شو یار می جدا شم عمر خوان خوان در کمینا یا بس ما سما نصیب خرابی یا بدتو